دا مشال اړیدو دا محل په پیښور کې د غرمې دولس بجې دي. دا مشال اړیدو په دې خبري غړې کې ز ګل ایاز او اسرار لمومن درته هر کله وای. په روان خبري غړې کې د قوالی ضلعو خیبر پختونخوا افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصرې او مرکې هم راوړې دي. خو اول تازه خبرونه له اسرار لمومن نو.
پختو نوجوان غورځنګ وای په خړ کمر کې وجل شوی کسان او دار فوزیر وجنه نشي هیرولی. د خبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د صوبې سرکاري ملازمینو پختونخواګانو کې د 25% اضافي کولو اعلان کړ. افغان طالبانو امریکا ته د پوځي اډو ورکولو پر ضد ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړې. او خبرونو تفصیل پختون ژوند غورځنګ وای په خړ کمر کې وجل شوی کسان او دار پوزیر وجنه نشي هیرولی. پختون ژوند غورځنګ پرون د خړ کمر پیښې او دار پوزیر د وجنه پر ضد د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې ولسی غونډه وکړه. غونډه ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویل د مې پر شپږویشتمه په خړ کمر کې ډیر زیات ظلم وشو. د ویل پر هغه ورځ پر یوې ښځې د تشدد خلاف لاجون راوته وو، خو دلته وړوکي هلکان وجل شول او بیا پر همدې وجل شو کسانو پایار وشوي. د پښتون ژغورن غورځنګ بل مخکښ د کمی اسمبلی غړي محسن داوړ بیا جلسې ته په وینا کې ویل چې هری پوزیر د پی ټی ایم لپاره تر ټولو زیات وخت په زندان کې تیر کړی وو. هری پوزیر پروسه کال په مئی میاشت کې د وسلوالو په برید کې تر سخت جبل کې د وروسته مړ شوی وو. د هغه د وجنې ذمواري هیڅ چا نه ده منلې. د 2019 کال د مئی پر شپږویشتمه په خړ کمر کې د پښتون ژغورن غورځنګ په وینا د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې د غورځنګ 15 کسان وژل شوي وو، شپږویشت نور یې جبل شوي وو. خو سرکاري او پوځي چارواکو ویلي وو چې د دوی پر پوستا د پی ټی ایم د دوه مخکښانو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د غورځنګ د پلویانو په برید کې 15 عسکر جوبل شوي وو. د خبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د صوبې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% اضافه کولو اعلان وکړ. په پېښور وزیر الله هاوس کې د مئی په شپږویشتمه د سرکاري ټلویزیون او ریډیو لپاره جوړ شوی خبري کانفرنس ته په وینا کې محمود خان وویل چې دغه پریکړه به د جون لړومبۍ نیټې عملي کیږي. اعلی وزیر زیاته کړه په تنخواګانو کې یې د زیاتوالي اعلان پر داسې وخت کړی چې لا یې هم صوبا له مالي ستونزو سره مخ ده. د یادونې ده چې تېر یو کال راهیسې سرکاري ملازمین په تنخواګانو کې دغه اضافه لپاره وخت په وخت لاریونونه او احتجاجونه کړي دي. په پاکستان کې 19 کلن او اولادې د پورته عمر کسانو ته د کورونا واکسینو لګولو لپاره رجستریشن نن شروع کیږي. د پاکستان د منصوبهبندۍ او پرمختیایي چارو وفاقي وزیر اسد عمر د مئی په شپږویشتمه پر ټویټر پاڼه ولیکل د کورونا وایرس د مخنیوي کمی ادارې په غونډه کې دغه فیصله شوې. نو د په خبره اوس هغه ټول خلک رجستریشن کولی شي چې روغتیایي ماهرین ورته د کووید واکسینو لګولو اجازه ورکړي بي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی تر ویشتمې پورې په پاکستان کې د کورونا وهلو کسانو شمېر 9,302 ته رسېدلې. په دې اړه شمېرې خپرونکي سرکاري ویبپاڼې دا هم لیکلي چې تر اوسه له دې وبا 15,040 کسان مړه شوي، خو 13,044 ترې رغېدلي هم دي. او افغان طالبانو امریکا ته د پوځي اډو ورکولو پر ضد ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړې. دا روسو له هغو چې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې پاکستان له واشنگټن سره دا قسمه مبینه تړون کړی. طالبانو دغه خبرداری پرون په یو بیان کې پر داسې وخت خپور کړ چې داسې ګنګوسی دی چې ګنې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په دغه سیمه کې نوې اډې ګوري چې دا رنګ له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ویستو وروسته یې د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره وکاروي. امریکا پلان لري چې د روان کال د 1 سپتمبر پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. په افغانستان کې د امریکایي پوځ ویان د سونی لیګیټ وایي دا راپورونه دروغ دي چې ګنې امریکا په دې لټه کې ده چې پاکستان کې پوځي اډې جوړې کړي. د پاکستان بلوچستان وزیر شاه محمود قریشي هم په 25 مئی پاکستانی سینټ ته په وینا کې ویل چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت به کله هم پر خپل ځمکه د څه قسمه امریکایي اډې جوړولو اجازه ورنکړي. طالبان په خپل بیان کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې دا قسمه ګام به یو غټه او تاریخي تېروتنه او رسوایي وي، او په خبره یې چې دوی به د دې ناروا او پارونکو فعالیتونو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي.
خبرونه به د مشال اړینه واورېدل چې اسرار لم مومن وړاندې کړل. که د موندونکو چله سره روانې ګړۍ تر پای پاتې شي نو د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واورئ. دا پښتون اژغورنې غورزنګ مشر له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره خپل ژمنې پوره کړي. د پوهنتون د استادانو اتحادیې مشران غواړي چې وفاقي حکومت د لوړو زده کړو په بجټ کې اضافه وکړي.
To be the 150 billion rupees the total Pakistan is restored the power key kana ji the budget kida the reflect ki nizam sal ki dia ji you know so to the issue problem mani
pa pakistan ke da amrikai ado jodawlo khabara sanga tar bahas land raghla aw pa de jodawlo ya no jodawlo sara ba amrika aw pakistan parari ko da sim par halat to sa aghiz ushi chinun ki wai دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال اړي سره اوسئ. مشال رډیو ته تاسې غواګي تاسې کولی شئ چې مشال رډیو ټولې خبرونې زموږ په پاڼه مشال رډیو ډاٹ کام هم دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدئ شئ. پښتون اژغورنې غورزنګ پی ټی ایم د مئی پر 26مه د خړ کمر پیخي او د عارف وزیر د وژنې پر ضد په داخلو کې ولسی غونډه کړې ده. په عین وخت کې د بنو په جاني خیلو کې د یو کس تر وژنې وروسته احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې. د پی ټی ایم غونډې ته د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین او د بل مخکښ او د قومي اسمبلی غړي موسن داول په ګډون نور مشرانو په خپلو بیناګانو کې ویل چې د خړ کمر شهیدان او عارف وزیر به هیر نکړي. د غورزنګ یو مخکښ عارف وزیر پروسږ کال د مئی په میاشت د وسلاوالو په برید کې تر سخت روبل کېدو وروسته مړ شوی بو. د هغه د وژنې ذمہواري چا نه ده منلې. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې ورو.
پښتون ژغورنه غورزنګ تیره ورځ شمالي وزیرستان د داخلو کې د خړ کمر پیخي او عارف وزیر تلین په مناسبت لوی جلسه وکړه چې ګڼ خلک ورجمع شوي ول. جلسې ته د غورزنګ مشر منظور پښتین، د غورزنګ بل مخکښ محسن داوړ او نورو مشرانو ویناګانې وکړې. د غورزنګ مشر منظور پښتین جلسه ته خپل وینا کې وویل چې نن موږ یوازې د خړ کمر شهیدانو او عارف وزیر یاد نه تازه کوو، بلکې د خپل کام سره کړې هغه لوزونه هم تازه کړو چې د کام او وطن ژغورنه کوو. نوموړی د علي وزیر په ګډون د غورزنګ نیول شوو کسانو د رهایۍ غوښتنه وکړې او وی ویل چې د امن مبارزه باید دوامداره وي. د غورزنګ بل مخکښ او د پاکستان پارلیمان غړی محسن داوړ جلسه ته وینا کې وویل چې د خړ کمر شهیدان او عارف وزیر نه هېرېدونکي دي. دغه یوا خونړۍ او پښتنو سره د ظلم یو نه هېرېدونکې پېښه ده. نوموړی په طالبانو غږ وکړ چې د نورو په خبرو افغان وژنه بند کړئ، د ولس د رایې احترام وکړئ. د مئی پښپګویشتمه کال 2019 د تاخیل خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په وینا د پوستې سره امنیتي ځواکونو په ډزو د دوی 15 کسان وژلي شوي ول، شپږویشت نور ژوبل شوي ول. حکومت او فوز ویلي ول چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی په پوستا برید شوی و، چې پس محسن داوړ او علي وزیر په دغه مقدمه کې څو میاشتې زنداني شول، خو وروسته په مقدمه کې بریالي شول. دوی ویلي ول چې د دوی په پرم نه لاریون ډزې شوې وې چې 13 ورځې یې په یاد کې جلسه وشوه. بل طرف د بنو په جاني خیلو کې د دوه ورځو نه روان پرلت تېر ماښام پای ته ورسېدو. دغه پرلت وروسته لا هغې پیل شوی و چې د مئی په 24مه نېټه جاني خیلو کې یو ځایي کس نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلی و او د پوسټمارټم په وخت د بنو پولیسو یو اویا جاني خیلو ځوانان نیولي ول. حکومتي چارواکو وویل چې له جرګې سره مذاکرات وشول، نیول شوي کسان خوشي شول، وژل شوی کس خاورو ته وسپارل شو. د جاني خیلو پرلت وال وایي چې حکومت د مارچ په میاشت کې د دوی د پرلت ختمولو په بدل کې چې ورسره کمې وعده کړې وې دا غې لپاره درې میاشتې وخت وو چې یوه میاشت پکې پاتې ده. دا امن باوري کولو ګوډ بیډ وسله والو زید ګام پورته کولو په ګډون یو شمېر ژمنې ورسره شوې. حکومت جرګه ته ډاډ ورکړې چې ټولې غوښتنې به پوره کېږي نو پرلت ختم شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ دي، د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه به نن د پوهنتونونو د مالی ستونزو هوارولو او خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کوي. د اتحادیې مشران وایي غواړي چې وفاقي حکومت د لوړو زده کړو په بجټ کې د 1.5 سل ارب روپو اضافه وکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ګورنر د پوهنتونونو وایس چانسلرانو ته ویلي چې اصلاحات عملي کړي او د مالی ستونزو د هوارولو لپاره دې حکومت ته تجویزونه ورکړي. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د پوهنتونونو د ملازمینو اتحادیه په پواسا اعلان کړی دی چې نن به په پېښور پوهنتون کې د لوړو زده کړو په بودیجه کې د 1.5 بلیون روپو د اضافې او خپلو نورو غوښتنو په حق کې مظاهره کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیه ستر سکتر ډاکټر ذاکر الله جان وویل چې وړاندې به حکومتونو هر کال د لوړو زده کړو کمیشن ته 1.5 بلیون روپۍ ورکولې، خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دغه بودیجه 4.5 بلیون روپو ته راغورځولې ده. نوموړي زیاته کړه
دا موږ ته دی چې تاسو واټنګ انسټیټیوټ کې نو بس سیستم دغه ته موږ تیاری بیا دې بس موږ ټوټل دی انډیپندنس کی او ټوټل کی انډیپندنس دې بس بیا اوټومیټیکلی موږ خو بل څه سورس نشته خو څه نه بس واقع دي چې څه موږ سیوا کوم دا غي زور بشر ته دی موږ 150 بلین روپے اوس ته دی سوال زموږ پروټیست ته هغه کې موږ ډیمانډ کوو چې تاسو یونیورسيټي ته په فدرل بجټ کې 150 بلین روپے ورکړي. So be the 150 billion rupees the total Pakistan the restore the power work ki kana ji the budget ki da reflect ki nizam khal se dia ba ji no so to is problem mane
دا په داسې حال کې دا چې د صوبې په سرکاري پوهنتونونو کې د داخلي او زده کړو د اسانتیاو خرڅونه ډیر شوي دي او په دغه اړه زده کوونکي او والدین ډیر ګیله مند دي. په پېښور پوهنتون کې د امپیریو زده کوونکي ملک انور وایي چې د پوهنتونونو د ناسم انتظام او حکومت د بېغورۍ له کبله د سرکاري پوهنتونونو خرڅ د شخصي پوهنتونونو کچې ته لوړ شوی دی.
Астал писе вашо, нека се пересписе вашо, че дегрира хале писе вашо, пиес по Гордомен калеч, ке па кали ке пашпак зара се насърде, по Пехаур юнисти ке по печат тата зара се насърде. Йо, хватеш, гърде запали елаке, че халък бе кора шеви ди, корона да, че кум де халка коробар де, да билкул хатам шеви де. Ега ба уджуд, е мунг сара да седам на сулук, че ки ги е, дага е мунг мах ниве каву, нишла улази де МТМ, а ла ха ха шеви де, зртр зра бах пала е мал джари сати, о дага е хабару мах ниве ба кави.
د پوهنتون د استادانو د احتجاج او غوښتنو په اړه د پېښور پوهنتون ویان محمد نومان وایي چې دا معاملات د صوبایي او وفاقي حکومتونو سره اړه لري، خو د پوهنتون انتظامیه هڅه کوي چې خپل مالی ستونزې هوارې کړي.
ډیفینیټلی د کوم مسلې دي مسایل دي، نو دا چې کوم سندیکیټ دی او د سینټ لیول مسلې دي، او دې سره سره ډیفینیټلی موږ سره کورس مشته دی، نو لکه د کوټ لارم چې کوم دی هغه دوی اختیارول شي چې دغه مسلې هلته اډرس شي او بیا حکومت چې کوم دی ومني. اوس پېښور نسه چې کوم اډمنسټریشن دی هغې ته خو پته ده چې مسله سره خو چونکې پېښور نسه که کوم فیصله کړې ده، نو دا د ځان نه داسې نه ده کړي، دا شاته نه ډایرکټر چې کوم دی هغه د ګورمنټ دي او د ایچ ای ډی دي د هایر ایجوکیشن کمیشن دي، نو که دوی دا اډرس کوي دا خپل پرابلم په پواسه شي، نو دا صرف دی وینیو چې کوم دی هغه پېښور یونیورسټي یو ټي چوکې خیرې ادر وایز صوبایي ګورنمنټ او پاک تدریدا اډرس کول غواړي دا زموږ مطالبه دي او دا د عمر لشي.
د حکومتي دریز لپاره مو د خیبر پختونخوا حکومت د ویان کامران بنگش په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لوړو زده کړو پارلماني سکرتري عائشه بانو او لوړو زده کړو د کمیشن سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر شاه پرمان د پوهنتونونو وایس چانسلرانو ته د اصلاحاتو عملي کولو ویلي دي. د مې په 13مه په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوي چې گورنر د مالی ستونزو د هواري لپاره له وایس چانسلرانو تجویزونه غوښتي دي او چې کله دغه تجویزونه راشي نو د عملي کولو لپاره به وفاقي حکومت ته وړاندې کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان شناختی کارډونو ادارې نادرا افغان کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول پیل کړي. د مئی پر 15مه د پاکستان د سرحداتو او قبایلي چارو وزارت سیفران او یونیچیار د نادرا په تکنیکی مرسته د کارډونو ورکولو لړۍ پیل کړه. د دې لپاره په پاکستان کې میشت شاوخوا 14 لکه افغان کډوالو ته د نوملیکنې 40 مرکزونه پرانستل شوي ول. افغان کډوالو پر دې ګام خوشحالي څرګندون د دې ګام مانی خوشاله دي او وای چې له دې سمارټ کارډونو سره به اوس دوی د ګاډو لایسنسونه او د بانک اکاونټ هم جوړولی شي. نور تفصیل د شانواز ترغزه په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادرا افغان کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول شروع کړي. د مې په 15مه د مهاجرینو ته خدماتو نړیوالې ادارې UNHCR لخوا د جاري شوي خبر پاڼې تر مخه دوی ویلي دوی د روان کال تر اخیره پورې د پاکستان دننه افغان کډوالو لپاره د سمارټ کارډونو ورکولو وخت مقرر کړی. د نادرا محکمې په تکنیکي مرسته دغه کارډونه د پاکستان د سفران وزارت او د UNHCR په کوششونو ورکول شروع شوي. د UNHCR په وینا چې پاکستان کې 14 لکه افغان کډوال میشتي چې د سمارټ کارډ د رېجستریشن لپاره ورته 40 مرکزونه جوړ شوي. د محمدو په اکاونټ کې مشت یو افغان کډوال محمد شفیق کاکړوي 30 کال وړاندې پاکستان ته کډوال شوی. دا وخت خپل روزګار کې خو دې زیاتوي چې تر دې وخت پورې دوی په خپل نوم نه خو بانک اکاونټ جوړول شي او نن نور داسې کارونه کولای شي چې ګنې د دوی روزګار ورسره خشي.
موږ نو ډېر خوشاله به خبره موږ د 30 کال تیر کو موږ د غاړو ماړو مثلا موږ سره لیسن هم نه جوړته نو په پاکستان کې وزیر جوړ رہے د بارا موږ دا ډېر هغه مشکلات اوس به خبره موږ خوشاله چې دې کارونه سره
سلیم خان لقمانی هم په مومند کې د تیرو 40 کالونو راهسه ژوند کوي. د جلال آباد اوسیدونکي دي او په خپل په پاکستان کې سبق ویلي او د کورنۍ ځوانان له هم سبقونه وای دی. وای هر کله به چې په کالجونو یونیورسيټانو کې داخلي اخستې د مشکلاتو سره مخ کېدل او دا ځکه چې نه خور سره د مومند ډومیسایل او نور سره سمارټ کارت
یا سکول یا کالج کې داخلي باخصل دا ټول مسائل دی هغه ستونزې وی چې افغان کډوالو ته وی او دا اوس د سمارټ کارت په ذریعہ باندې ان شاء الله دا ټول حل شي او یقینا دا ستاینه ورده او موږ ان شاء الله ستایو.
د UNHCR په وینا چې هر هغه کډوال چې د دسمبر تر 1 دسمبر 2015 پورې د افغان کډوال په حیثیت پاکستان کې رېجستر وو ورته سمارټ کارت ورکول شي. خبر پانه کې راغلی چې د نادرا محکمې لخوا د افغان کډوالو هر رقم شناخت شوی لکه د دوی معاشي حالت تعلیم صحت او نور. اوس چې دوی دا کارونه واخلي نو دوی به په کاروبار کې هم ډیره ګټه وکړي. د سفران د قائمه کمیټې چیرمن او د محمدونو د قامي سیملې غړي ساجد مومن مشاد رډیو ته وویل هر کله هم که افغان کډوالو د کارت اخستو کې او یا بیا د کارت اخستو وروسته هر رقم قانوني مسله وه باید د سره او یا دغه کمیټې سره رابطه وکړي چې دوی ورته ټول مشکلات هوار کی
چې د کارت جوړولو چې کوم ضرورت ته هغه نورم ورس پورس صرف د دې د وجې نه زیاتیږي. امریکا چې کوم انحلال افغانستان نه کیږي نو دلته به زده ویم چې زمنګا کپونډری باندې او که دلته سکیورټي ریزن په وجه باندې ډیر سیزونه بدسي چې ګورنمنت اف پاکستان به اوس دې سیزونه خیال ساتي. زمنګا چې څومره افغانان رونه دي کوشش دی وکي چې هغه ځان رجستر کی او دغه کارت ترلاسه کی.
د خبر پاڼې تر مخه حکومت دا هم ویلي چې هر هغه مرکز چې پکې کارډوالو ته کارډ نور کیږي پکې د کورونا ته احتیاطي لارښوونو خیال وساتل شي او هر کډوال ته چې د موبایل پیغام د لارې کومه ورځ خودل شوی ده د هغه ورځې نه وړاندې او یو ورستو دي د کارډونو مرکز ته نورځي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسمی مو بجو
پام کوا
په ایوانیما بجا
د مشال ترانا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
مشال اړتیا تاسو غوږی د بلوچستان حکومت د صوبې ساحلي برخي ګډانی ته د یو بهري جاز یا اګوټ ورتک په اړه پلټنې پیل کړې دي. د صوبای حکومت په خبره د جهاز پنځشکم شین دی هغه د انساني ژوند لپاره اغیزمن کېدلی شي، ځکه چې د لومړی پلټونو څخه څرګنده شوې چې د اوبو په دې جاز یا کشتۍ کې د 1500 بټنه څخه زیات خطرناک کیمیاوي مواد موجود دي. نور حال کوټینا د مشالو ری خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 1500 اته کیلومتر لري وسوېل ودیز لور ته د بلوچستان په ګډانه کې د اوبو هغه غټ جاز یا کشتۍ د ماتولو کار د بلوچستان حکومت سم د لاسه بند کړی دی، کوم چې د اپریل په 1300 نیټه د انډونیشیا څخه و ګډانه تر رسیدلې دی. د خبره په لسبیله کې د ماحولیات یا چاپیریال خوندي ساتونکو ادارې مرستیال مشر عمران سیف کاکر د مې پښپوشتمه نیټه مشال ریډو ته کړی ده او ویل دي چې دوی په اسوی جاز کې د نصرګند کیمیاوي مواد د اطلاع وروسته په سیمه کې د اوبو د جازو د ماتولو کار ځنډولې دي او د غزا څخه ټول مزدوران راستلې دي
او د دوی د کم لګې راخستې دي او ټیسټ یې سوالې دي که په دې کې مرکزي و نو بیا به د دوی خلاف کاروایی کیږي. مواد موږ درې لباچان ته واستول په دوی ولې کېدلې چې سبا پورې درواستو او موږ په دې کې په دې جلدی نه کوو چې موږ وایي که کم څه کم شپږ ورځې وځي چې یو شی اتنټ کیږي.
په دې ترڅ کې مکاله په کوټه کې د ماحولیات یا چاپیریال د کارپو او پخواني صوبایي وزیر ډاکټر فیض کاکر سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې په دې اړه صوبایي حکومت بیا په خاصه توګه د ماحولیات د محکمې له لوري پر وخت باندې چې کوم ګامونه پورته شوي دي د هغه څخه د سمندر په اوبو کې دننه او د سمندر څخه و د باندې ژوند ته لویه ګټه رسیدلې ده.
یقیناً که په دې کې یو زهریلای او خطرناک مواد وو نو هغه خو سوای د دانه چې لایف ان د واټر چې دی یا اباو د واټر چې دی دواړه د پاره خراب.
بل خو ته د بلوچستان حکومت هم و ګډانی ته د غزمن از دراتلو د اطلاع وروسته سخت کامونه پورته کړی دي او د لسبیلې وزلي چارواکو ته امر کړی دي چې په سیمه کې د اوبو د جازو د ماتولو کار سم د لاسه بند کړي. د مې په شپږشته منېټه د مشارډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی وویل چې صوبایي حکومت د دې جاز یا کشتۍ د راتګ د پلټنې کار پیل کړی دي چې معلوم کړي چې څه ډول دغه اغیزمن جاز یا کشتۍ و پاکستان ته راغلی او هم د چا په اجازه د بلوچستان وسایلي برخې ته را رسېدلی.
ګوره دا یو ویسل راغلی دی دا ټریټوریل اوبه چې دي سمندر د دې اجازه چې دی ویسل ته یا جاز ته نیوی یا پی ایم ایس ای فیڈرل گورنمنٹ هغه اجازه ورکړي. بلوچستان گورنمنٹ سره تعلق نه سده اجازه ته نو زموږ په رپورټ نوټیس کې هغه وخت راغلی چې موږ خبر شو چې په ګډانی شپ بریکنګ یارډ باندې یو جاز راغلی دی په هغه کې ایزوډس یعنی نقصان دی خلکو ته تاوان رسېدلی شي یا انوایرمنٹ ته داسې مټیریل پکښې دي. نو فورن بلوچستان گورنمنٹ نوټیس پر واسطې اور ای پی ایچ دی هغه لاټ سیل کړه اور مزید ډسمنٹلنګ چې دی موږ کاو کړه چې کوم ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن دی موږ هغه ته پوښتنه وکړه دا جاز څنګه په د ټریټوریل اوبو کې راغلی دی د چا په اجازه راغلی دی نو دا دوه دین په نوټیس کې نو چا لیټر هم نو راستول د فیډرل گورنمنٹ لخوا.
د بلوچستان د سمندر غاړه یعنی ګډانی د هندوستان او بنگلاديش وروسته دریم لوی ځای دی چیرې چې د اوبو غټ جازونه یا کښتیانې په لویه کچه ماتیږي. د دې څخه د اوسپنې تر څنګ نور شان راایستل کیږي. په ګډانی کې د شل څخه بیا تر 15,000 پورې کسان د مزدور په توګه کار کوي او د ګډانی د دې سند څخه د پاکستان د اوسپنې 15% اړتیا پوره کیږي. همدا وجه ده چې په ګډانی کې کله ناکړه پیښې هم رامنځته کیږي او په کال 2014 کې د اوبو په یو جاز یا کښتۍ کې هغه وخت اور لګېدلی و کله چې مزدوران د ماتولو په کار بوخت وو. په یاد سوې پیښې کې د ډیر څخه زیات مزدوران خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. په کوټ کې د چارواک په وینا چې د تیل یا کیمیاوي مواد وړونکي دغه جاز په اوس وخت کې د انډونیشیا ملکیت دی او 38 کاله له مخه جوړ شوی دی. د اوبو یاد شوی جاز لومړی و بنگلادیش ته تللی، هلته د احتجاج وروسته دغه جاز د هندوستان د بمبۍ په لور راګرځېدلی وو. هلته هم د ماتېدو اجازه نه و موندلې نو وروسته د پاکستان په لور راغلی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی. پاکستان او ازبکستان د افغانستان له لارې تجارت اپیل کړي او په لومړي پړاو کې د کراچۍ بندر څخه د سوداګریزو مالونو یو ټرک تاشخان او له هغه خوانه یو ټرک فیصل آباد ښار ته سامان رسولی دی. پاکستان دا ازمختی پروژه کامیابه بللو سره وای خپل غربي او شمالي ګاونډیانو سره اړیکې لا نور ښه کولو ترڅنګ تجارت هم ورسره زیاتول غواړي. پوهان وای که دا تجارت د منځنی آسیا نور هیوادونو ته په غځولو سره پر مخ لاړ شي نو دا به د پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو ترڅنګ افغانستان لپاره هم ډېرې ګټې ولري. تفصیل د احمد الله پر رپورټ کې.
پاکستان او ازبکستان په لومړي ځل د افغانستان لاره د سوداګریز مالونو تجارت کړي کم چې د سیمایي اقتصادي ترقۍ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. پاکستان د مئی په څلورمه د کراچۍ بندر څخه د دوایانو یو ټرک د کابل لاره د ازبکستان پلازمینې تاشقند ته ولېګلو او له هغې خوا یو ټرک چې د څرمنې جوړ مصنوعات پکې ول د مئی په 14مه د پاکستان فیصل آباد ښار ته سامان راوړو. د تجارت او پنګونې لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار رزاق داود مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ازمایښتي پروژه کامیاب وبلله. نوموړي د مئی په 22مه مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
زموږ هدف دا دی چې خپل غربي او شمالي ګاونډیانو سره اړیکې لا نور ښه کولو ترڅنګ تجارت هم ورسره زیاتول غواړو. اسلام آباد توقع لري چې په راتلونکو میاشتو کې به د افغانستان او ازبکستان سره د ترجیحي سوداګرۍ تړون لاسلیک کړي.
د پروژې ته د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیا ادارې USAID تخنیکي او مالی ملاتړ ترلاسه دی. USAID وایي دغه مقصد سیمه ایز تجارت او خپل منځي رابطې زیاتول دي. پاکستان د کلونو راهیسې د خراب اقتصادي حالاتو او د انرژي بحران سره مخ دی او له اوږدې مودې راهیسې د منځني اسیا هیوادونو منډیانو ته د لاسرسي په لټه کې دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو تر مخه اسلام آباد غواړي چې له ازبکستان نور شیان لکه سکاره، سره او رخت یا کپړه هم درآمد کړي. په افغانستان کې د لسیزو راهیسې روانې جګړې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اوږدمهاله ډیپلوماتیک کړکیچ د سوداګرۍ مخه نیولې ده. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې اقتصاد پوه ویلیام برډ دا یو مهم پرمختګ بلي. نوموړي د مشال ویډیو د خبر مرکزی څانګې سره خبرو پر مهال وویل که دا تجارت د منځنی اسیا نورو هیوادونو ته په غځولو سره پر مخ لاړ شي نو دا به د پاکستان او مرکزی اسیا دواړو لپاره ډېرې ګټې ولري او که دا تجارت په پراخه کچه وده وکړي نو دا به په افغانستان کې د سولې او ثبات سره د ګاونډي هیوادونو اقتصادي برخه هم زیاته کړي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه د لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې نیابتي یا پراکسي ډلو ته په مالی مرستو تورنول کیږي. شنون کې وایي سیمه ایز اقتصادي نښلونې کې تر ټولو لوی خنډ په افغانستان کې روانه جګړه ده او 13 میاشتې امریکایي او غربي فوج د وطن تر اعلان وروسته په دغه هیواد کې تاوتریخوالی نور هم زیات شوی دی. ویلیام برډ وایي که په افغانستان کې ناامنی نور هم زیاتیږي او د امریکایي فوج تر وطني وروسته په تشدد کې اضافه کیږي نو دا د دغه هیواد اقتصادي فعالیت او په عمومي ډول د سیمایزو اړیکو لپاره تر ټولو جدي خنډ کېدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د کارګو لار چې په افغانستان تیریږي هیواد به د سیمایز تجارت لپاره یو څلور لار وګرځوي. خو ویلیام برډ وایي د افغانستان لپاره دا خورا مهم دی چې خپل ځانګړي اقتصاد ته وده ورکړي او خپل محصولات ګاونډي ملکونو ته لیږلو سره تجارت به ورته زیاتول وي. پاکستان افغانستان ته اجازت نه ورکوي چې خپل تجارتي مالونه د دغه هیواد لارې هند ته ولیږي چې په جواب کې نوی ډیلی او کابل په 2018 زیږیز کال کې د هوایی راهداري لارې افغاني توکي هندي بازارونو ته رسول پیل کړل. پوهان وای په وچه کې راګیر ازبکستان باندې د سیمایي سوداګرۍ تر ټولو لوی ګټه اخستونکې وي ځکه چې د یاد هیواد سمندر یا بحر ته رسایي ډیره محدود ده او تاشقند د پاکستان او ایران بندرونو سره نیغ په نیغه د رابطې په کوشش کې دی. د روان کال په فروری میاشت کې افغانستان، پاکستان او ازبکستان چارواکو د افغانستان مزار شریف څخه تر کابله او له یاد خاره تر پیښوره د ریل پټلۍ غځولو پلان هم لاسلیک کړو. تاشقند هم د خپل سویلي ګاونډي ملکونو سره سیمایي تجارت ته وده ورکولو لپاره یو لړ نوزنامې لاسلیک کړي دي خو د ازبکستان د کمپنیانو مشران وایي چې یو شمیر خنډونه لا هم شته. د ازبکستان د ترانسپورت او لوجستیک شرکت مشر د نوم نه خودلو په شرط په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته وویل په حقیقت کې ازبکستان د پاکستان یا افغانستان سره د سامان د لیږلو په اړه هیڅ ډول سرکاري تړونونه نه لري او کله چې دوی د ستونزو د حل لپاره د ترانسپورت وزارت سره تماس ونیسي نو چارواکي ورته تل دا خبره کوي چې کار پرې کوي.
احمد الله چې تاسو رپورٹ وړاندې کولو هم دې سره وښوي د گرمی دولسمی بجې سره لمومنه د خبرونو لنډی زور
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په خړ کمر کې وژل شوي کسان او د عارف وزیر وژنه نشي هیرولی. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د خړ کمر پیښو د عارف وزیر د وژنې پر ضد د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې ولسي غونډه وکړه. غونډې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل د مای پر شپږویشتمه په خړ کمر کې پر یوې ښځې د تشدد خلاف لاریون راوتی و خو دلته وړوکي هلکان وژل شول او بیا پر همدې وژل شوو کسانو اف آی آر وشوې. د 2019 کال د مای پر شپږویشتمه په خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د پاکستان پوځیانو په ډزو کې د غورځنګ 15 کسان وژل شوي او شپږ ژوبل شوي وو. خو سرکاري او پوځي چارواکو ویلي وو چې د دوی پر یو پوسته د پی ټی ایم د دوو مخکښانو علي وزیر او محسن داوډ په مشرۍ د غورځنګ د پلویانو په برید کې 15 عسکر وژل شوي وو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د صوبې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% اضافه کولو اعلان وکړ. په پېښور ضلع هاوس کې د مای په شپږویشتمه د سرکاري ټلویزیون او ریډیو لپاره جوړ شوي خبري کانفرنس ته په وینا کې محمود خان وویل چې دغه پریکړه به د جون له لومړۍ نیټې عملي کیږي. او په پاکستان کې 19 کلنو او له دې د پورته عمر کسانو ته د کورونا واکسینو لګولو لپاره رجسټریشن نن شروع کیږي. د پاکستان د منصوبندۍ او پرمختیایي چارو پاخي وزیر اسد عمر د مئی پر شپږویشتمه په ټویټر پاڼه ولیکل د کورونا وایرس د مخنیوي کمی د ری په غونډه کې دغه فیصله شوی. او افغان طالبانو امریکا ته د پوځي اډو ورکولو پر ضد گاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی. د روسو لهغو چې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګینی پاکستان له واشنگټن سره دا قسمه مبینات تړون کړی. طالبانو د خبرداری پرون په یو بیان کې پر داسې وخت پور کړ چې داسې ګونډې شوې چې ګینی د امریکا دفاع وزارت پنټاګان په دغه سیمه کې نوې اډې ګوري.
اسرار لمو مند چې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کړو. کله موږ تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږی ساسې پام یو بل رپورت بلور راګرځوم. پاکستان هغه رپورټونه رد کړي چې امریکا به هلته فوزی یا هوایی اډې جوړوي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې امریکا ته به هیڅکله اجازه ورنکړي چې د پاکستان پر خاوره اډې جوړې کړي. بلخوا د امریکا ځواکونو وایاند سونی لیګیټ د هم د مئی پر شپږویشتمه هغه اډه رد کړي چې امریکا په پاکستان کې اډې جوړوي. دا چې په پاکستان کې د امریکایي اډو جوړولو خبره څنګه تر بحث لاندې راغله او د دې په جوړولو یا نه جوړولو به د امریکا او پاکستان پر اړیکو او د سیمې پر امنیت څه اغیز وشي. احمد شاه زمي په دې اړه راپور لري.
شاه محمود قریشی د مې پر 15مه د پاکستان قامیا اسمبلی او سېنات ګډې غونډې ته په وینا کې هغه خبرونه به بنسټ او پر ګنګوسه ولاړ وبلل چې ګواکې امریکا په پاکستان کې فوجي اډې جوړوي.
عمران خان کې هوته وي کوئی امریکن اډا پاکستان کی سرزمین پر نه بنے گا.
د وزیر اعظم عمران خان په موجودګۍ کې به هیڅ امریکایي اډا د پاکستان پر خاوره جوړ نه شي. تیر وخت هیر کړی د پاکستان حکومت په څرګند ډول ویلي چې موږ به په پټه د ډرون کارولو اجازه ورنه کړو او نه هم موږ ستاسو د ډرون په څارنه کې دلچسپي لرو.
شاه محمود قریشی دا خبرې له هغه وروسته کړې چې له تیرو څو ورځو راهیسې په بیلابیلو رسنیو کې د پاکستان لخوا امریکا ته د افغانستان د څارنې لپاره د پوځي اډې جوړولو موضوع توده ده. له دې ورځ وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري د مې پر 23مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې په پاکستان کې نه خو امریکا پوځي اډې یا هوایی اډه لري او نه هم پر دا ډول وړاندیز غور روان دی. نوموړي زیاته کړې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2001 کال راهیسې د مواصلاتو هوایی او ځمکني کرښو د همکاري چوکاټ موجود دی خو په دې لړ کې نوی تړون نه دی سوی. په رسنیو کې په دې اړه تر هغه وروسته راپورونه خپاره سول کله چې تېرې اونۍ د امریکا دفاع وزارت مرستیال وزیر ډیوډ هلوي د امریکایي سېنات د پوځي خدماتو کمیټې ته د معلوماتو ورکول پر وخت وویل چې پاکستان په افغانستان کې مهم رول لري او د افغان سولې پروسې ملاتړ کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان امریکا ته د خپل هوایي حریم د کارولو او په افغانستان کې د امریکایانو د پوځي حضور د ملاتړ لپاره د رسایي اجازه ورکړې ده. نوموړي د سېنټرانو د پښتنې په جواب کې وویل چې امریکا به له پاکستان سره خبرې جاري ساتي ځکه د افغانستان او په افغانستان کې د سولې د راتلونکي لپاره به د پاکستان ملاتړ مرسته ډېره مهمه وي. د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د دفاعي چارو پوه لیفټننت جنرال ریټارډ تلت مسعود وایي چې پاکستان نه غواړي امریکا ته پوځي اډې ورکړي خو نورې اسانتیاوې ورکولای شي.
اگر وہ چاہیں تو فیلنگ کریں یا پاکستان کس
پاکستان کولی شي چې امریکایي الوتکو ته د تیلو اچولو اسانتیا برابر کړي یا پر سرحدونو همکاري ورسره وکړي، خو د اډو پر ورکولو به حکومت راضي نشي، ځکه په غبرګون کې یې سخت احتجاج کېدلی شي. که د افغانستان حالات خرابېږي نو امریکا او پاکستان په استخباراتي او نورو څانګو کې له یو بل سره همکاري کولی شي او پاکستان د ځمکې له لارې اسانتیا ورکولی شي چې دا ډول د جنګ له منفي اغېزه ځان بچ کړي.
د امریکایي او پاکستاني لوړپوړو چارواکو ترمنځ لیدنې او د دوړخیز همکاري او خبرې له هغه وروسته تودې سوې چې د امریکا د مرکزي کمانډې مشر کمانډان جنرال فرانک مکنزي د مې پر 19مه خبريالانو ته ویلي و چې د افغانستان له گاونډیو هیوادونو سره د هوایی لارو د کارونې لپاره د حقونو اخیستلو او پوځي اډو جوړولو خبرې روانې دي. نوموړي زیاته کړې وه چې د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې د اډو نه لرل به د افغانستان څارنه ګرانه او ځنډنۍ کړي. د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د مې پر 23مه د پاکستان د ملي امنیت مشاور موید یوسف له خپل امریکایي سیال جیک سولیوان سره پر دوړخیز همکاري خبرې وکړې. تر لیدنې وروسته ګډ اعلامیه کې ویل سی و چې د دواړو لورو ترمنځ مثبت بحث وسو او د دوړخیز همکاریو د لا زیاتولو لپاره دواړي خواوې پر خبرو جاري ساتلو سلا شوې. تر دې ورځ وروسته د مې پر 23مه د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن او د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. دوار مشرانو په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره پر شریکو ګټو بحث وکړ. په دې اړه د امریکا دفاع وزارت خبر پاڼه او د آسټین ټویټ څرګندوي چې نوموړي له پاکستان سره د دوړخیز اړیکو جوړولو د جاري ساتلو هیله ښودلې. اخوا د امریکا دفاع وزارت ویان د مې پر 23مه له خبريالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې له پاکستان سره پر سفارتي کچ خبرې روانې دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پر بیلابیلو لارو چارو او فرصتونو غور روان دي چې یوې د پوځي اډو جوړول دي. په نتایج سره راپورونه کې راغلي ول چې پوځي اډه شاید د بلوچستان په نصر آباد سیمه کې جوړ شي، خو د امریکایي ځواکونو ویاند سوني لګټ بیا د مې پر 23مه هغه اداوي رد کړي چې امریکا به په پاکستان کې پوځي اډه جوړوي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر او شنونکی پروفیسر ډاکټر اعجاز خان خټک هم وایي چې پاکستان شایي امریکا ته هوایی او ځمکني لارې ورکړي، خو د مستقل اډې ورکول ګران ښکاري ځکه یو خوا اپوزیشن ګوندونه د دې کار مخالفت کوي او بل خوا چین له پاکستان ناراضه کیږي.
پاکستان وایي چې امریکایي شرم تعلیمي حسین جردوم ورانی غینا نو هغه نه باندې هو بیلنس باندې هوایی لارې چې کله دین استعمال کا او هغه بل شي چې هو پرمننت بیس ورکول او بلوچستان کې ورکول د توادر ګلته کې حالت چین وګړي حالت کې نو هغه به ماته ښکاری چې کافی ګران کار دی.
چین له کاشغر سیمې څخه بیا د پاکستان تر گوادر بندره د شاوخوا 50 ارب ډالرو په لګښت ګڼ اخیزه پروژه باندې کار روان کړی دی چې چین پاکستان اقتصادي رهداري یا سیپک بلل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روان 2020 کال د اپریل پر 14مه له افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه او ویل چې دغه پوځیان به د روان کال د سپتمبر تر 21مې ووزي، خو له دې هیواد سره به خپل مرسته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري پر 9مه نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې و چې ټول امریکایي پوځیان به د مې پر لومړۍ نیټه له افغانستان ووزي. سپتمبر 18مه هغه نیټه ده چې 40 کال مخکې په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنگټن کې ترهګر بریدونه وکړل. تر بریدونو وروسته امریکا او ایتلافیانو افغانستان ته خپل پوځونه ولېږل چې شمېر یې وخت تر 100,000 هم واوښتې. له راپورونو سره سم هغه مهال امریکا د پاکستان په جیکاباباد کې شمسی هوایي اډه کارول، خو پاکستاني چارواکي وایي چې اوس نه خو هلته امریکا پوځي حضور لري او نه هم اډې په واک لري.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 625، په شارټ ویو 2113، 15,350 او 15,155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال اړیتا تاسو غوږی په اسلام آباد کې نامعلوم وسلوالو په خبريال اسد تور ابرید کړي او نوموړې جوبل کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر د خبريالانو حقوقو ادارو او صحافیانو د دې برید غندنه کړي. دوی تور لګوي چې حکومت په سرخار اسلام آباد کې هم خبريالانو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي، بلخوا حکومت هم د یاد برید غندنه کړي او وای د پیښې پلټنې پیل کړي دي. نور تفصیل د اسرار العلوم مومند په دې رپورټ کې اورو چې د اسد تور په غږ پیلېږي.
گولیوں کے اوپر پسٹل کے بٹ ماری جا رہے تھے.
اسلام آباد کی نظر وسلوال د خبریال او یوٹیوب بلاگر اسد علی تور کور اور ننوتے حل تھے پن موڑی تشدد کڑی دسے شمبے پشپنا وقت در وسلوال د اسد کور اور ننوتل او د هغه خپل لاس یې وتړلو پر تشدد یو کړ. اسد تور چې زخمی دی دا ټول تفصیلات یې په یو شخصي اسپیټال کې د ویډیو د لاري ور کړی دی. نوموړی وایي حمله کوونکو له د پوښتنه کوله چې له کومه ځایه ورته فنډنګ کېږي او څومره پیسې ورته ورکړل کېږي.
زه یې مسلسل د تمانچې په بټ ووهلم. ما چغې وهلې، خو چې ما چغې وهلې نو هغوی بیا زما د خولې بندولو کوشش وکړ. بیا هغوی ما ته وویل که غلی نه شوې نو بیا در باندې ډز کوو. تر هغې وروسته هغوی وتښتېدل.
لا هم په اسد تور د برید جمهوري چانه د منلې، خو پروس کال هم په نوموړي د پاکستان پوځ د بدنامولو تور لګېدلی و. په دې لړ کې له یو عدالتي کیس سره هم مخ شوی و. څو هفتې مخکې هم په اسلام آباد کې په حکومت او اسټیبلشمنټ تنقید کوونکي یو بل خبریال افسر علم برید شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د مئی په یوویشتمه د پاکستان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. که په ټولنیزو رسنیو کې یو خوا په اسد تور د حملې غندلو لړۍ روانه ده، نو بل خوا د یاد قانون د ارزښت په اړه هم پوښتنې کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا څانګې هم په خپل یو ټویټ کې ویلي چې هم په دې هفته کې د صحافیانو د تحفظ بل قومي اسمبلی ته تر وړاندې کولو وروسته په یو خبریال د کور دننه تشدد کولو سخت اندېښمن کړي دي. دې ادارې د پاکستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو د تحفظ لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. خبریال متی الله جان چې پروس کال د امنیتي ځواکونو وردی اغوستو کسانو بوتلې و، بیا یې 12 ګنټې پس خوشی کړ، هم د اسد تور د تختولو غندنه کړي. نوموړي په شپږویشتمه مئی مشال ډو ته وویل چې پروس کال د اغوا کېدو پلټنې تر دې دمنډې شوي. نوموړی وایي وزیر اعظم ورته وایي چې له کورنو چارو وزیر دی په دې اړه پوښتنه وکړي، او د کورنو چارو وزیر بیا وایي چې دوی ته یې معامله نه ده ورغلی.
چکم ظاهری ولسی او جمهوری حکومت ته نو هغه د طاقتور اسټابلیشمنت پر وړاندې بیخي بے وسه ده. زمونږ چکم ادارې دي لکه پولیس، عدلیه او رسنۍ، نو هغه دا مهال تر سخت فشار لاندې دي. اسلام آباد کې په خبریالانو مخ په زیاتېدونکي بریدونه ښایي چې حکومت د وزیر اعظم عمران خان په کنټرول کې نه دی، او ځینې نور قوتونه دا ملک چلوي او د عمران خان حکومت ناکامه شوی دی.
په پاکستان کې د فریډم نتورک په نامه د رسنیو د حقونو ادارې راپور هم ښایي چې په 2013 کال کې منتخب شوی د ترک انصاف په حکومت کې رسنۍ تر بېساري فشار لاندې دي. د دې ادارې مشر اقبال خټک په درېمه مئی مشال ډوته ویل چې د 2006 کال د اپریل لهیسې په پاکستان کې پر خبریالانو د تشدد 138 پیښې مخې ته راغلي، چې په دې کې په بېبنیاده تورونو د رسنیو کارکوونکو بندي کول هم شامل دي. بلخو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري بیا په اسد تور د حملې نوټس اخیستی او د اسلام آباد پولیسو مشر ته یې امر کړی چې د واقع تحقیقات وکړي. د پاکستان د بشر حقونو وفاقي وزیر شیر مزاری په خپل ټویټ کې په اسد تور د برید غندنه کړي او وایي چې حمله کوونکي سی سی ټی وی کیمرو راخستي، او د اطلاعاتو وفاقي وزیر لولان دی له پولیسو سره په رابطه کې دی چې دارنګ ضروري اقدامات پورته کړل شي. مشال ډیو هڅه وکړه چې له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغو زموږ فون پورته نه کړل. البته د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب د مئی په درېمه مشال ډیو ته همدومره ویلي وو چې د تحریک انصاف حکومت د رسنیو د ازادۍ سرلاری دی. یاد وي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او حکومتي غړو یې هم په وار وار ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ مکمل ازادي دي. بلخور د هیواد پوز هم ویلي چې د هیواد په سیاست کې هیڅ قسم مداخله نه کوي. په خبریال او یوټیوب بلاګر اسد تور برید په داسې حال کې شوی چې د رسنیو ازادۍ لپاره کارکوونکي د بې سرحد خبریالانو نړیوالې ادارې په درېمه مئی د رسنیو د ازادۍ ورځې په مناسبت خپل راپور کې ویلي چې پاکستاني رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د ایشیا لپاره د دې ادارې مشر ډینیل بستر په یاد نیټه مشال ډوته ویل چې د رسنیو د ازادۍ په اړه دوی په جوړ کړي کلنی لیست کې پاکستان له 130 هیوادونو څخه په 145 نمبر اخو دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څوک بې شک چې
ډېره سخته راغلې تېره هر څه ته
دوستو کله مسلسل تعلیم ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل وای پر داسې یو پلان کار کوي چې لمخې د جماعت له منبره د خلکو پر ټولنیزو مسایلو خبري او د اسلام نه نظر د هغو حل په ګوته شي. ځینې دینی عالمان که څه هم دا اقدام ستایي، خو وای حکومت د جماعتونو لپاره د ملا امامانو د ټاکلو له چارو ځان ډډې ته کړي چې له وجې د دوی په خبره په ټولنه کې مذهبي اختلافي مسایلو ته زیاته هوا ورکول کیږي. د پېښور پوهنتون یو استاد بیا وایي د جماعت له منبره باید د انساني خیر ښېګڼې چارو ترڅنګ د شعر و فرهنګ په حق له هم خبرې وشي. تفصیل د هارون بچا په رپورټ کې.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وایي د هیواد د ولسمشر په غوښتنه د کونسل د غړو عالمانو په همکارۍ د جماعتونو د ملا امامانو او خطیبانو لپاره د سلو موضوعاتو یو فهرست جوړ کړی دی چې هغوی پرې د جمعې په خطبو کې خلکو ته خبرې وکړي. نوموړي د مے پر 15مه له مشال رډیو سره په خبرو کې له دې موضوعاتو یو شمېر په ګوته کړل او زیاته کړه چې له دینی عالمانو سره په ملاقاتونو کې به هغوی د حکومت د پلان عملي کولو ته هڅوي.
مثلا د خاوند د کور ودانې تعلق، د بچو سره تعلق، د قرآن په رڼا کې، د سیرت په رڼا کې، په کلی کې، په محله کې یو بل سره تعلق، د استاد او د شاګرد تعلق، د حکومت ذمہ داری، د یو شهري ذمہ داری، نو داسې موضوعات مونږه جوړو. خدا به د حکومت طرف نه د دې نفاذ جبري نه وي، بلکې دا به اختیاري وي. البته موږ به علماء کرام سره په دې کې ارتباط ساتو، د دوی حوصله افزائی به کوو چې دا موضوعات هم د خپل پبلک ډیسکورس سره جوړ کړي. مخکې نه هم دوی په دې موضوعاتو خبرې کوي، اوس بل په مربوط انداز کې شي. نور په پاکستان کې نظام داسې نه دی لکه په نور ملکونو کې چې په جماعتونو کې جبري خطبه یا تقریرونه راشي.
پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی اداره ده چې د پخواني پوځي امیر ایوب خان د حکومت په دوره کې په 1922 هجریز کال کې جوړ شوی و. د ادارې کار حکومت او پارلمان ته پر اسلامي مسایلو قانوني مشورې ورکول دي. د سوات د منګوري د مرکزی جماعت پخواني خطیب او دینی عالم مولانا صادق احمد د حکومت لخوا د جمعې د خطبو لپاره د موضوعاتو ټاکل یو ښه کار بولي، خو زیاتوي چې د دې لپاره چې د جماعت ممبر د دینی او سیاسي مخالفینو د سپکولو لپاره ونه کارول شي، حکومت باید د ملا امامانو او خطیبانو د ټاکلو چارې هم له نږدې وڅاري.
دا خبرې ضروری دي په کار کې، په دې باندې د ډیر مخکې نه کار شوی دی. مسجدونه کې سلیم الفکر خلک هغه د دین پوهانی، هغه موږ په دې کې خطیبان مقرر کړو او حکومت د هغې په شا باندې ودرېږي. لکه په پرایمري سکول کې د استاد مقرر کول حکومت خپل ذمواري ګڼي، لیکن د پوره علاقې دپاره چې یو خطیب دی دا حکومت خپل ذمواري نه دی ګڼي. هغه زیاده خبره چې کله هغه په دې خلک راشي چې هغه به د نور دپاره استعمالېږي. جماعت یو مثبت کردار پکار دی چې هغه په معاشره کې یو مثبت بدلون راولي. هغه ما د دین په بنیادي روح باندې پوه کړي، ما ته د انساني اقدار تعلیم راکړي. زما د مسجد نه د فرقه واریت اوازو کېږي، یو بل باندې د تکفیر او د کفر د فتوا اوازونه کېږي.
د اسلامي نظریاتي کونسل پر پاڼه د ورکړل شو معلوماتو تر مخه دا اداره له 2000 زیږدیز کال راهیسې د اجتهاد په نوم په اردو ژبه یوه مجله هم خپروي چې له اسلامي شریعت سره پر تړلو بېلابېلو موضوعاتو بحث پکې کیږي. په پېښور پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د ریاست ذمهواري ده چې د جدید ژوند د مسایلو په اړه د منلیو دینی عالمانو او مجتهدینو نظرونه د هیواد وګړو ته ورسوي. د یوسفزی په وینا د جماعت له ممبره د ټولنیز ژوند او انساني رویو ترڅنګ باید پر ادبي او فرهنګي مسایلو هم خبرې وشي.
د آبادای سیوا والے د اواخرن والے انتہا پسندی د یو انسان یو مسلمان ټولنیز کردار داغه د جبه د کام مسله پدې ټول باندې چې دنه مونږ اکثر وایو چې د جمعات د پیغمبر نه خبره کېدل پکار دی او داسې بکې د مخ کې اصل کې چې سو پورې ریاست دی بار کې حساس شوی نه وی او د له مرکزی حیثیت نی ور کړې انو د هر چا خپل خپل خو خدای چې د منبر نه هر سوي تر دې چې په سیاست باندې په ادب باندې په سماجی رویو باندې په اجرا په جماعت زمونږ په آرٹ په شعر او ادب باندې په دې ټولو باندې زمونږ د دین پرانا کې د قران ځنې داسې آیاتونه دي چې هغه اجمالی دي دا غینه به ډیډکشن کیږي اجتهاد به کیږي او هغه زمونږ عالمان کوي په دې باندې هر کال یو اجلاس پکار دی په دې باندې باقاعده یو مکمل پروګرام او کلندار ورکول پکار دی
نور الامین سبزی زیاته کړه چې ملا امامان د جمعې په خطبو کې زیات تمرکز د اسلام د پیغمبر د سیرت د مهمو ټکو پر بیانولو وکړي چې هغه مینا ګداز د انسانیت او د بل د مذهب احترام دی نو له دینی اختلافاتو سره سره به د خلکو ډېرې ټولنیزې مسئلې هم حل شي
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی آسان کار دی روختیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرس ته ژغورل شي د خیبر پختونخوا د خیبر قبایلی ضلع لری پرتې سیمې تیرا لپاره د بجلی 122 کې وی ټرانسفارمر ګرید سټیشن منظوري ورکړې ده د سیمې د منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي اقبال پریده وای چې د پاکستان جوړېدو نوړاندې او پس د بجلی سہولت نو او په دغه سیمه کې ولس ډېر ستونزو سره مخامخ خو اوس د خلکو په ژوند کې به لوی بدلون راشي خو بیا دا تیرا ولسی مشران وای پکار دا داسې اعلانونه عملی هم شي ځکه چې اکثره بیا پرې عمل نه کیږي نور تفصیل د سیمه د مشال لوی خبریال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر لر پرتې سیمې تیرا لپاره د بجلی ګریډ سټیشن منظوري ورکړل شوې په دې سیمه کې وخت د سره د بجلی سہولت نشته او خلک پکې د یو شمېر نورو بنیادی سہولتونو نه هم محروم دي باډیو تیرانا د کمی سملی غړی اقبال پرده مشال ریډیو ته وای دا لومړی وار دی چې هلته به خلکو ته د بجلی سہولت ورکړل شي
د دې نه به تیرا کې چې کوم لری علاقې دي او پاغه کې دی نه وړاندې نه د پاکستان د ازادۍ نه وړاندې او نه د ازادۍ نه پس دلته چرته د بجلی عمل پیل شوی او وړمبی ځل به په تیرا کې د بجلی چې کوم د عمل شروع شي او دلته به د خلکو چې کوم معیار زندگی دا اوسره بهتر شي او په کاروبار به ډېر ګهرا اثرات غورځيږي پاغه کې به لکه خلکو ته ریلیف ملو شي التبه چې په لاسونو کوم کار کې دو التبه چې کوم په جرندو کوم کار کې دو هغه په ماشینو په بجلی باندې اوس کیږي نو دا لوی ډیولاپمنت دی د تیرا خلکو لپاره
اقبال پردیز ته ویش د بجلی نه علاوه په تیرا کې په نورو پرمختیاي پروژو هم کار پیل کړای
اول ته چکون د واټر سپلای سکیم په سولر موږ شروع کړی دی او بیا د باړې نه تر مستکه پورې تتیرا پورې چې کوم روډ دی مخکې به موږ پانګو او په ورځو ایجنسی په ډبوري راتابېدو پیدل مزلې بم کولې نو دا ډېر لوی پروجیکټ دی چې د قبایلي عوامو دپاره د باړې سب ډیویژن دپاره موږ وکړو
د باډی او تیرا ملک دین خیلو د کونسل مشر عبدالواحد پردی وای چې تیرا لپاره د بجلی ګریډ سټیشن منظوري ډیر ګټور ګام دی خو په کار ده د موجوده حکومت کوم اعلانونه وکړي هغه بیا عملی هم کړي
ریشتیا خبره دا چې که بجلی دا چې څنګه وی فرض کو داسې وشي نو دا خو زموږ د ژوند بنیادی ضرورت دی او واقعي خبره ده چې دا به خلکو د تیرا میدان د خلکو
په ژوند کې یو بالکل نوې انقلابي خو د موجوده حکومت اعلانونو لا چې وکسونو د دغه خټول سیستم اعلان او فیسبوک او سوشل میډیا پیری دی عملی کوردل چې دلته خو تیراله چې کوم سړک کې جوړ شوی و ټول موته شوی کڅو کوم په خپل لور شي وکسي ولته بنیادی او ضرورت شي دی هغه لیارې دی نو دا سه خبروي چې ډیر خدای ډیر انقلابي قدم دی خو الله دې وکي چې دا خلکو کې دومره اهلیت پیدا شي چې کومه خبره وکړي هغه سر لا چې رسولای شي
په تیرا میدان کې ویګدې مودې پورې بدامنی واو د حکومت واکمنی پکې نه وا او وسلوالو ډلو ترمنس پکې جګړې شوې او په زرګونه خلک ترې بې کوره شوي وو خو په 2014 کې هلته پوځي عملیات سرته رسیدلي کډوال ورستانه شوي او امن پکې بحال شوی تیرا میدان د پېښور نه په خوښه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو ډکه سیمه ده او په دې وروستو کې ورته سیلانیان ورتګ هم پیل شوی او رګزو کورمی او افغانستان د ننګرهار ولایت سره پولې لګېدلي تیرا میدان کې د پردي کوم کمرخیل ملک دین خیل زخه خیل ادم خیل برکمبر خیل او شلو برکمبر خیل قبیله آبادی دي او یو اندازې مطابق آبادی د 3 لک نفوسو نه پورته شوی او رجستر وټي سبان دیش په ته زره دی د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس په دې روان کال کې صوبایي حکومت تیرا میدان ته د تحصیل درجه هم ورکړه او هلته و سرکاري ودانه جوړیږي او حکومتي چارواکي وای د غسیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستلی او باقاعده پکې د پولیسو تانې هم جوړې شوې فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریته تاسو وګورئ په ننګرهار ولایت کې د زراعت سانګي په خوي ولسوالۍ کې د 10 میلیون په ارزښت د 2 بیلابیلو پروژو د پلي کېدو چارې پیل کړې دي چې یو یې سیند غاړې ته د 5 میټره دیوال او بل هغه د کبانو د بچو د روزنې ده. د سیمې خلک یادو پروژو ته خوشاله دي خو وایي چې د دې پروژو په اساس به ګڼ خلک په روزګار هم شي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې وو.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې دا پروژې چې یو یې د استنادي دیوال او بل هغه د کبانو د روزنې د پاره مو د خیوي یا کوز کونړ ولسوالۍ په پاچاهي کلا سیمه کې د مې په 6 نیټه پیل شوې. د دې پروژو د پرانستې پر مهال د ننګرهار ولایت اداري او مالی مرستیال ببرک میخیل وویل
شاوخوا 5.5 متره دغه استنادي دیوال اوږد دی چې د نږدې 9 میلیونو افغانیو په لګښت باندې د زراعت وزارت پروژه ده چې دا به جوړیږي په خیر سره. همدارنګه د استنادي دیوال په جوړېدو سره به شاوخوا 1000 جریبه ځمکه د سیلاب او د باران د خطر نه وژغورل شي.
په یاد سیمه کې د کبانو د روزنې د پارم د جوړېدو چارې هم پیل شوې. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله ساپی وویل د کبانو د روزنې د دې پارم په جوړېدو سره به د کبانو د روزنې نور پارمونه وکولی شي چې په کور دننه واړه کبان خپلو پارمونو ته په ښه بیه وپیري. نوموړي وویل
زمون خصوصي سکتور د دینه ډیر زیات متضرر او چی واړه مایان یا چوچا مایان وارد کی هغه په بنادرو کې کله تلف شل کله به نور ستونزې وي. نو مونږ خپل دغه متشبسینو ته خصوصي سکتور ته داډ ورکو چې په دې تکثیری فارم کې به تاسو ته واړه کبان روزل کیږي او تاسو ډیر په اسانه توګه باندې کولای شي چې د خپل فارمونو ته انتقال کړئ.
ځای خلک خوشاله ول چې د یادو پروژو په اساس به ورته کار پیدا شي او زمکه به د سیلابونو غواخه وژغورل شي. دوه تنه ولی جان او شفیق الله زاخیل وایي
موږ په ډیر خوشاله شو چې زموږ په منطقه کې داسې پروژه تطبیقیږي چې په هغه کې به زموږ د ولس ډیر بیکاره خلک په کار اخته شي. موږ د دې منطقې ډاډ درکو تاسو ته چې هر نو امنیت هر نو مشکل ته موږ تیار یو. موږ تاسو سره همکاري کوو
خو یوازې نه غوښتنه هم ده چې دا هغه سي پروژې نه لکه مخکې چې تطبیق شي یو سرته نه دی رسیدلی. نو غوښتنه هم ده چې د دې جدي سارنه وشي هغه پروژه یا هغه امکانات چې د دولت د خوانه دي ټاکل شوی دي چې هغه په صحیح توګه دلته وکارول شي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې تر دې وړاندې هم په یو شمېر ولسوالیو کې ورته پروژې پلي کړي او په پام کې لري چې د ننګرهار په نورو ولسوالیو کې هم دا ډول پروژې پلی کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.